The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګرانو ریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2013 جنوري د میاشتې درویشتمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې اته بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زه شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د خالی په ورځ د افغانستان پایتخت کابل کې د انټر کانټینینټل هوټل د ترخګر برید تور د افغان چارواکو لخوا په پاکستان اور اچولو په ځواب کې د پاکستان پوځ ویلي د ضربې سبب د عملیاتو وروسته د حقانی شبکې وسلوالو اډې ختمې شوې او هغوی اوس منظم نه دي پاتې. د کراچۍ پولیس په جالي مقابله کې د وژل شوي نقیب مسعود د کورنۍ پرون کراچۍ ته ستنه شوې او په ښار کې تر ناوخته احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. او د ترکیې پوځ د شام په شمالي برخه کې د افرین په سیمه کې پرون عملیات نور هم تون کړي دي چې د کورد وسلوال پر شا وتنبوي، خو چارواکي وایي چې ضربه دغه عملیات سرته ورسول شي. قدر منردونکو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ خو ولرئ د خبرونو تفصیل ته. د خالی په ورځ د افغانستان پایتخت کابل کې د انټر کانټینینټل هوټل د ترخګر برید تور د افغان چارواکو لخوا په پاکستان ورچولو په ځواب کې د پاکستان پوځ ویلي چې د ضربې سبب د عملیاتو وروسته د حقانی شبکې وسلوالو اډې ختمې شوې او هغوی اوس منظم نه دي پاتې. د افغانستان خارجه وزارت د اتوار په ورځ ویلي وو چې د حقانی شبکې د حقانی شبکه د دغه برید پر شا لاس لري، کوم چې د امریکا او افغان چارواکي تور پورې کوي چې د پاکستان په خاوره پټنځایونه لري. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور زئی ټلویزیون دنیا ټی وی ته ویلي دي چې د حقانی شبکې که لږ څه کسان د پاکستان په خاوره پاتې وي نو هغوی د افغان کډوالو په جامه کې د عسکرو نه پټ دي. د زیاته کړه چې که څوک دا فکر کوي چې حقانی ډله دومره توان لري چې اوس هم د پاکستان نه په افغانستان کې حملې کولی شي نو دا خبره غلطه ده. بلخوا د امریکا سپینې ماڼۍ ویان دی سارا سینډرز هکبي ویلي پاکستان باندې غږ کوي چې د طالبانو مشران د خپلې خاورې نه وباسي او د دغه ډلې په افغانستان کې د حملو کولو مخه ونیسي او د پاکستان خاوره د دوی کارولو ته پرېږ نه دي. د کراچۍ پولیس په جالي مقابله کې د وژل شوي نقیب مسعود کورنۍ پرون کراچۍ ته ستنه شوې او په ښار کې تر ناوخته احتجاجي مظاهرې شوې دي. کراچۍ کې د نقیب په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار نه د تپوس پوښتنو وروسته پلټنه کوونکي کمیټې ویلي وو چې د هیڅ کوم داسې ثبوتونه نه دي وړاندې کړي چې خپل ځان بېګناه ثابته کړي. د ده د خپلې څوکۍ نه د لرکولو تر څنګ یې ملک نه بهر په تللو یې په ده باندې د بندیز لګولو غوښتنه هم د داخله چارو وزارت څخه کړې وه. د کراچۍ پولیسو مشر د نقیب کورنۍ ته د تحفظ مواری اخیستې او ورته واپس یې کراچۍ ته د راتلو هم ویلي وو. د کراچۍ ښار او ګردمل څخه د نقیب لپاره غږ پورته کوونکي ویره لري چې په پاکستان کې به اثره سیاسي او غیر سیاسي مشران راو انوار څو وخت هم د ملک نه وستې شي. احتجاج کوونکي د پاکستان د سپریم کورټ نه نوموړي ته د پوره سزا غوښتنې کوي ځکه چې خپل چیف جسټس د دې پیښې نوټس اخیستې. د دې پولیس افسر پر ضد ماورا عدالت وجنو یو شمیر نورې دعوې هم د کراچۍ ښار نه شوې دي د کومو چې ثبوتونه د ویډیوګانو په شکل مخې ته راوړل شوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر خورشید شاه د پاکستان چیف جسټس ته ویلي دي چې لومړی دې خپله اصلاح وکړي بیا دې په قومي ادارو کې د نورو د اصلاح کولو خبره کوي. د دغې یوه ورځ وړاندې د پاکستان سپریم کورټ چارواکو ته امر کړی و چې د پوځي عدالتونو نه د مرګ په سزا د دریو مشکوکه ترخګرو د سزا مخه ونیسي. خورشید شاه ویلي چې د عدالت کار انصاف ورکول دي نه چې قانون پر ځای کول. ښاغلي خورشید شاه زیاته کړه چې دا وخت په سپریم کورټ کې 300,000 مقدمې پرتې دي. اول دغه فیصله کول ضروري دي. په دریو سزا شوو ترخګرو کې یو چې شفقت نومیږي د یو جرنالیسټ په وجنه کې ککړ دی او بل لیاقت د یو وکیل په وجنه ورته د پوځ یو عدالت د مرګ سزا اورولې ده. د ترکیې پوځ د شام په شمالي برخه کې د افرین په سیمه کې پرون عملیات نور هم تون کړي دي چې د کورد وسلوالو کورد وسلوال پر شا وتنبوي، خو چارواکي وایي چې ضربه دغه عملیات سرته ورسول شي. د کورد وای پی جی وسلواله ډلې هم ویلي چې پرون یې د ترکیې د پوځ سره نښتې شوي دي. د ترکیې نایب وزیر اعظم محمد سیمسک ویلي چې عملیات به ترکیې ته د خطر راکمولو تر وخته پورې لږ وخت کې سرته ورسول شي. ترکیه تور لګوي چې وای پی جی د افرین سیمه نه په ترکیه کې ترخګر فعالیتونه کوي. د کورد دا وسلواله ډله د امریکا او ناتو سره د داعش پر ضد جګړه کې نږدې ملګری ډله ده. د ترکیه چارواکي وایي چې د شام په افرین سیمه کې دننه تر 3 کیلومتر پورې عسکر دننه تللي دي، خو د وای پی جی وسلوال وایي چې د ترکیه پوځ یې په ښار کې په شا تمبولی دی. امریکا د نړۍ ځینې ملکونو تر څنګ شام کې د ترکیې په مداخلت اندېښنې څرګند کړي دي او د صبر نه د کار اخیستو لپاره یې غږ کړی دی په دې ویره چې دا جګړه نوره هم غځېدای شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سره هکبی سینډرز ویلي چې امریکا د ترکیې اندېښنې پر ځای ګڼي او کلکه ژمنه لري چې د ناټو ملګري په حیث ورسره په دې اړه باندې کار وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو خدر مردون کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه واګیې د خبرونې په سر کې زو د یو راپور پلوتا. د خالی پورز د افغانستان پایتخت کابل کې د انټر کانټیننټل هوټل د ترهګر برید تور د افغان چارواکو لخوا په پاکستان ورچولو په ځواب کې د پاکستان پوځ ویلی دی چې د ضربې اسب د عملیاتو وروسته د حقانی شبکې وسلوالو اډې ختمې شوې دي او هغوی اوس منظم نه دي پاتې. دا په داسې حال کې چې د امریکا سپینې ماڼۍ وایان د سارا حقبی ویلي دي چې پاکستان باندې غږ کوي چې د طالبانو مشران د خپلې خاورې څخه وباسي، د دغه ډلې په افغانستان کې د حملې کولو مخه ونیسي. په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار شعیب زاده په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو خونړي برید وروسته امریکا یو وار بیا په پاکستان غږ کړی د هغه ترهګرو ډلو پر ضد کاروای وکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. اخوا د پاکستان د پوز بیان یو ځایي ټي وي چینل ته ویلي حقانی ډله په پاکستان کې هیڅ منظمه فعالیتونه نه لري. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ وایندې سارا سینډرز خبریالانو ته ویلي دغه برید د امریکا هغه فیصله قوي کوي چې د افغان عسکرو مرستې سیوا کړي. میرمن سارا سینډرز زیاته کړې موږ په پاکستان غږ کوو چې په سمدستي توګه هغه طالب مشران ونیسي او یا یې د خپل هیواد نه وشړي چې ډلې یې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې فعالیتونه کوي. په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو دغه تازه برید یو وار بیا په افغانستان کې په امنیتي حالاتو پوښتنې راپورته کړي چې د سر ښار تر ټولو پیژندلې دغه ودانۍ امنیت ولې دومره کمزوری و. افغان طالبانو د دغه برید ذمواري منلې خو افغان چارواکي وایي د دغه برید پر شا د حقاني ډلې لاس دی، څوک چې د افغانستان نه بهر پناه ځایونه لري. افغان او امریکایي چارواکي تل په پاکستان تور لګي چې افغان طالبان او حقاني شبکه په پاکستان کې پناه ځایونه لري او هم د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې وسلوال بریدونه ترسره کوي. امریکا او افغانستان سوسو والی د پاکستان نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د حقاني ډلې پر ضد کاروایی وکړي. پاکستان تل دغه تورونه رد کړي. تیره شپه د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور د پاکستان یو شخصي ټي وي ته د مرکې په مهال یو وار بیا د پاکستان هغه دریځ تکرار کړی چې حقاني ډله په پاکستان کې هیڅ مستقل پناه ځایونه نه لري. د حقاني ډلې په پاکستان کې د موجودیت او د پاکستان لخوا د هغوی پر ضد عملیاتو د پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ ویان ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربې اسب عملیاتو وړاندې په دغه سیمه کې هر قسمه ترهګر موجود وو چې پکې حقانیان هم وو. خو کله چې شمالي وزیرستان کې ضربې اسب عملیات سرته ورسېدل نو دغلته د ټولو ترهګرو پناه ځایونه د منځه ویوړی شول. د هغې وروسته په پاکستان کې د هیڅ وی ترهګرې ډلې مرکزونه یا پناه ځایونه نشته، خو د دغو سهولتکار کیدای شي او په دغو کې لویه برخه د افغان کډوالو په صورت کې امکان لري. میجر جنرال آصف غفور ویلي که څوک دا وایي چې حقانی ډله د پاکستان نه په افغانستان کې منظمه بریدونه کوي نو دا خبره غلطه ده. د پوځ بیان زیاته کړې ده چې حقانیان افغانان دي او په افغانستان کې اوس هم لویه برخه داسې ده چې د افغان حکومت واک نه بهر ده. د افغان چارواکو په وینا په انټر کانټیننټل هوټل برید کې 19 کسان وژل شوي چې پکې 14 بهرنیان دي. خو ځینې افغان رسنۍ د افغان حکومتي چارواکو د معلوماتو په اساس وایي په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 3 ده.
قدرمن اردوونکو سم تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
د امریکای نامتو سینیټر جان مکین د کال 2019 په اگست کې ویلی وو چې موږ له دا حقیقت منل پکار دي چې موږ افغانستان کې د جنگ بایللو په لوري روان یو. خو د افغانستان په جنگ کې د طالبانو د حیثیت په حق له د امریکای د خارجه تعلقاتو د کونسل آنلاین چاپ کیدونکي میگزین فارن افیئرز کې په یو تفصیلي مضمون کې لیکلی شوی دی چې طالبان په افغانستان کې ولې نه بریالي کیږي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې طالبانو د خپلې بقا د ثبوت په توګه د صدر مقام کابل او د نورو ښارونو په اهمو ځایونو حملې کړي دي، خو بیا هم ډېر خلک وایي چې طالبان ورځ تر ورځه کمزوري کیږي. بلخوا د طالبانو زیاتره ستر مشران په دې امید ناست دي چې دوی به یو ورځ بیا کابل نیسي، موجوده افغان حکومت به نسکوری او په افغانستان کې به یو مکمل اسلامي امارت قائمی. خو د طالبانو د کمزورۍ او د امریکای افغانستان کې د پاتې کېدو د فیصلې تر مخې د طالبانو دا ارمان پوره کېدل ګران ښکاري. خو دا هم یو حقیقت دی چې د طالبانو کمزورۍ سره سره د موجوده افغان حکومت هم څه ډېر خوند نشته او په راتلونکي ډېره موده کې به دا موجوده حالات غالبا چې برقراره وي. مضمون زیاتی چې په داسې حالاتو کې د طالبانو د پاره خلار داده چې خبرو ته کینی او د حیا عزت یې وروغه وکي. فارن افیرز خپل مضمون کې زیاتی چې د نن ورځې طالبان د کال 1990 د حکمران طالبانو نه بیخي جدا دي. نن ورځ د طالبانو مشر پخوانی ستر قاضي او د طالبانو د علماو د شورا مشر مولوی هیبت الله اخونزاده دی. مولوی اخونزاده او نور طالبان مشران د افغانانو د زړونو ګټلو په تکل کې دي. همدغه وجه ده چې دوی ځینو ترقیاتي منصوبو له پیسې ټکې هم ورکړي دي او په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو کولو لوزونه هم کوي. مضمون زیاتی چې طالبان زیاتره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې مضبوط دي او په کابل او نورو ښارونو کې خپلې حملې جاري ساتلې دي. د طالبانو د دوو اهمو مشرانو د مړینې باوجود دوی په خپل منځ کې کامیاب تنظیمي تړون ساتلی دی. فارن افیرز خپل مضمون کې تر اوسه پورې افغانستان کې د طالبانو د نه کامیابېدو مختلف سببونه بیان کړي دي. اول خدا چې د ډیرو افغانانو په نیز د طالبانو نظریه تندروه نظریه ده. د مثال په توګه ټول افغانان د زنانو د ووټ حق مني، هر کله چې طالبان د جینکو د دنیاوي تعلیم هم مخالف دي. فارن افیرز میگزین د طالبانو د ناکامۍ دویم سبب دا ښایي چې طالبان زیاتره پښتانه ګڼلی کیږي او په دې سبب د افغانستان په هزاره تاجک او ازبک سیمو کې د دوی مرسته نه کیږي. درېیمه وجه مضمون کې دا ښودلی شوې ده چې طالبان د واک اختیار دپاره د هیڅ قسمه ناترسه عملیاتو نه هم مخ نه اړوي. په دې سبب د طالبانو په کار روایه کې د بیګونه افغانانو په وجلې کېدو هم زیاتره افغانان د طالبانو نه خوشاله نه دي. د طالبانو د ناکامۍ څلورم سبب دا دی چې د افغان حکومت په شان افغان طالبانو کې هم د بډو رشوتونو لعنت خور شوی دی. ډېرو کمو خلکو ته به پته وي چې طالبان د نشه یي سیزونو په کاروبار کې ککړ دي. د طالبانو د تحریک نیم په نیمه اخراجات د نشه یي موادو د تجارت نه حاصلولی شي. طالبان د نشه یي موادو کاروبار نه پیدا کړی دولت د خپل معمولي ټوپکمار طالب نه واخلي، د افغان حکومت تر چارواکو پورې رسی. او فارن افیرز میگزین د طالبانو د ناکامۍ پنځمه وجه دا ښودلې ده چې طالبان په ګاونډي ملکونو او په خصوصي توګه پاکستان باندې ډېره تکیه ساتي، هر کله چې عام افغانان د پاکستان نه ډېر نفرت کوي. د فارن افیر د مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې د دې ټولو ناخوښه حالاتو تر مخې طالبان باید چې افغان حکومت سره د زړه د خلاصه خبرو ته کینی. د طالبانو افغان حکومت سره خبرو ته د کینولو دپاره په امریکا او پاکستان هم د خپلو کردارونو ادا کول لازمه ده.
ګرانو قدرمنوردونکو، د ډیوه راډیو سهارنۍ خپرونو ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غواږي. د پاکستان قبایلي سیمه سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود چې په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی و، د هغې پر ضد ګرد ملک د احتجاج یو کمپاین وچلیده او د دغې کمپاین وروستو د پاکستان سپریم کورټ هم د هغه پولیس مشر پر ضد باندې نوټس اخیستې دی او د دغې لپاره یو کمیټي جوړه شوه. کمیټۍ هم دغه د پولیسو مشر راو انوار چې نومیږي هغه د خپلې څوکۍ څخه هم بې طرفه کړی دی او ویلي وو چې د ده لخوا داسې کوم ثبوتونه وړاندې نه کړی شول چې د ثابته کړي نقیب الله مسعود په کوم جرم کې ککړ وو، او یا دا چې کوم دی نو هغه د پولیس سره په مقابله کې وژل شوی دی. په دې حق لبانې زمنګ سره د ډیور ډی خبريال فضل عزیز د کراچۍ نه ټلیفون د لارې ملګری دی، غیته هر کله کو فضل عزیز تړي مشي
ډیره مهرباني اشفاق صاحب
ډیره مننه ستاسو. فضل عزیز د نقیب الله مسعود کورنۍ پرون کراچۍ ته واپس در رسیدلې ده او داسې خبرونه دي چې په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره هم د شپې تر ناوخته پورې شوې دي، نو که دغه تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
هو اشفاق صاحب، د نقیب الله مسعود پلار پرون مازیګر راغلی دی کراچۍ ته، بیګا په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره روانه ده، د غټي قومي جرګې پرون مازیګر روانه ده، دوی د غوښتنه کوي چې د نقیب الله مسعود ته انصاف ورکړي شي. دوی دا غوښتنه کوي چې روانوار کوم پولیس افسر چې د نقیب الله مسعود په جعلي مقابله کې د بوجنه باندې تورن دي هغه ته دې سزا ورکړي شي. بیګا د مسعودن بیا اشفاق صاحب د یو پریس کانفرنس کړی دی یا مطبوعاتي مطبوعات کې وینا کړې ده، د نقیب الله مسعود د طرف څخه سزا ورسو هغه کې احمد مسعود چې وانه پولیس افسر دی
فضل عزیز دی میډیا کې په سوشل میډیا باندې دا هم ویل کېږي چې ګنې رانوار دوبۍ ته تښتېدلی دی، داسې هم کوم داسې ګونګوسی دي؟
اشفاق صاحب هم در بیګاره سیده خبرونه چلیدل، خو پولیس چارواکي د دې پخله نه کوي هغه وی چې نه روانوار هم دلته دی په کراچۍ کې دی خو پټ د سیم نه وی چې پټ دی خو دوی چې زموږ سره تماس نه کیږي بیا دغه د تپوس شکل د پولیس چارواکو نشو دی چې دغه سره تماس نه کیږي مخبل هم د ځین کسان تپوس کو نو آیا د دوانی بچاپو هل کیږي دی باندې ول کیږي نو هغه ویل چې نه د قانوني توګه باندې په د قانون وی چې دغه خلاف سو اف آی آر نه وی شوی هغه گرفتار دی نشي
خو لا اف آی آر نه درج شوی
جی ایف آئی آر لا نه درج شوی خو کچرته پولیس دے نیسی نو پولیس دے دے سنیشی نیوالے پولیس با دے پخپل قانون کی دا پولیس دا روز یا دا اغا کم اصول چی دی اغیر دنن کدا کم راوانوار کمیٹے دا نم حمخ کی گی دا اغیر مطابق با اغا بی اخپل کاراوائی کی چی اغای نیسی اغا پی چاپوی اغای بل نوٹا سور کی یا پسا طریقی را واری خو دا گریفتاری یا دا نیولو خبر چی دا اغا دا ایف آئی آر پوری قانون پوحان وی چی سو پوری دا خلاف ایف آئی آر نیشوی دا اغیر پوری دے گریفتاری دے نیشی
دیر مانن پزل جستا سی
دیر مانن اشفاق صاحب
د ترکیه پوز د شام په شمالي برخه کې د افرین په سیمه کې پرون عملیات نور هم تون کړی دي چې د کورد وسلوال ډله پر شا وتنبوي خو چارواکي وایي چې زر به دا عملیات سرته ورسي په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار کلثوم کاکړ د واسف امریکا راپور کې وړاندې کوي
په افرین سیمه کې د کوردش ملیشه پر ضد خپل کمپاین کې تیر ورځ د ترکی ځواکونو د شام په شمالي برخه کې بمباری کړې د کوردش ملیشه وای پی جی هم تیر ورځ د ترکی ځواکونو سره د افرین په شمال ختیځ کې دانخط راپورونه ورکړې د ترکی مرستیال وزیر اعظم مهت سیمسک د دې هر څه نه علاوه ویلي چې پوځي عملیات ترکی ته د ترهګرۍ خطر راکمولو لپاره ښه ثابتې دي شي انکارا په وای پی جی څوک چې د افرین سیمه کنټرول لري پرې تور لگوی چې د ترکی دننه یاغیتوب کې لاس لري یا د ملیشا د داعش پر ضد د ترکی امریکا او ناټو ملګرو یو مهم اتحادی ده خو د ترکی وزیر اعظم بن علی یلدرم وای چې د دغه عملیاتو مقصد د ترکی خارونه د هغه بریدونو څخه محفوظ کول دي کم چې د افرین دننه څخه تر سره کیږي یلدرم دا وکړي چې د تیر خالی پرواز د ترکی سرحدي خار کیلس کې شوی یو راکټي برید د دغه عملیاتو اړتیا ښایي د دغه برید په محل دوه کورونه یو د کارځه په هدف کړی شوی او دا چې یو تن پکې جوبل شوی د اتوار پرواز یو بل سرحدي خار ریحانلی هم د راپورونو تر مخه په نخ کړی شوی د ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان تیر ورځ په بصرا خار کې خپل پوزرګونو مرستیالانو ته د وینا په محل دا وکړې و چې یاد عملیات په کامیاب ډول مخ پړوان دي روان دي نو موړي ویلی چې زموږ جنگي جهازونو بمباری پیل کړې و او اوس ځمکني عملیات روان دي هغه اردوغان ویلی چې اوس دوی ویني چې وای پی جی څنګه د افرین سیمه نه په تیښته دي مونږ ورپسې یو او که د الله رضا وي نو مونږ به دغه عملیات زر سرته ورسوو انکره ښکاري داسې چې په خپلو عملیاتو کې تیزوالی راوستي بي دا په داسې حال چې ځواکونه مخ په زیاتې سفارتي فشار سره مخ دي د امریکا خارجه سکرتر ریکس ټیلرسن په ترکی زور راوړي چې د صبر نه کار واخلي او د عام ولس د مرګ جوبل څخه ډډه وکړي نوموړي دا خبره د تیر خالی پر ورځ د خپل روسي او ترکی سیالانو سره د ټلیفون د لارې د خبرو په محل کړې وه نوموړي ویلي وو چې د ترکی جایزه امنیتي فکرمندو ته به خامخا ځواب ویلی شي او په چارواکو یې زور راوړی چې داعش ته د ماتې ورکولو باندې توجه ورکړي امریکا د شام په شمال کې د ترکی لخوا پوځي عملیاتو باندې د فکرمند اظهار هم کړی او ستر امریکایي چارواکو د دغه شخړې نور سیمو ته د غوځېدو یره څرګند کړې تیر ورځ په وایټ هاوس کې د تفصیلاتو ورکولو په مهال مطبوعاتي سکرتري سارا هکبي سانډرز د خارجه سکرتر خبره یو ځل بیا تکرار کړه او وی ویل چې امریکا د ناټو د یو غړي په حیث د ترکی سره په ګډه کار کولو ته ژمنه ده اخوا د اتوار پر ورځ پیرس اعلان کړی و چې په دې معامله به زر د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو بیړنۍ غونډه رابلي د فرانس خارجه وزیر په خپل ټویټر لیکلي چې د غوتا ادلیب او افرین په اړه فرانس د امنیتي شورا یوې بیړنۍ غونډې رابللو غوښتنه کوي نوموړي ویلي چې په دې معاملې د خپل ترکی سیال سره خبرې اترې شوې دي اخوا د فرانس د دفاع وزیر فلورنس پارلی د فرانس یو ټي وي سره د خبرو په محل ویلي چې دغه جګړه قدرېدل پکار دي او خبرداري کړې چې د ترکی دغه عملیات د داعش پر ضد جنگ کې خلل اچولی شي د المانیټر ویبپاڼې سیاسي کالم نگار سمح عدیز تر مخه د فرانس دغه غوښتنې انکره حیرانه کړې نوموړي یادګیرنه وکړه چې د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په نیوزدو کې کې د ترکی خپل سیال په فیرس کې قربتوب کړو او دغه ملاقات په وخت دوانو هیوادونو خپل اړیکو ته یو نوی شکل ورکړو. د سیاسي چارو لیکوال اګنز اختر ویلي ک چې امنیتی شورا دغه ګامونو ته د امن لپاره یو خطر په نظر ګوري، نو دا بیا ترکی په یو مشکل او خراب حالت کې اچولی شي. خو نور څېړنکاران وایي چې په دې لړ کې د امنیتی شورا غونډه به دومره اهمیت نه وي.
اوس باندې کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلر سن ویلی دی چې د شام د محکم متحد او آزاد ساتلو د پاره به امریکا په شام کې خپل فوجي او سفارتي موجودګي برقرار ساتي. شام نن سبا د سنگینو اهمو او سفارتي مسلو باعث جوړ شوی دی. د اعلانو کو چې د دولت اسلامیه او د القاعده د اخیری ماتې پورې به امریکا په شام کې خپل فوج ساتي. د دې غرض دولت اسلامیه او القاعده له مستقل ماتې ورکولو نه علاوه د صدر اسد د حکومت او د شام د خلکو ترمنځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د یو سیاسي عمل په ذریعه جنگ ختمول هم دي. د څه ذکر چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په 2255 نمبر قرارداد کې شوې ده چې له عمله به د اسد نه پښتني شام کې د قیادت فیصله کیږي چې د ملک نظام بچلولې شي. داسې حالات به پیدا کولی شي چې هغو کې د ملک نه په مهاجرت تلي خلک او د ملک دننه بے کوره شوي خلک خپلو کورونو ته په حیا عزت دراتلو جوګه شي او شام نه یو داسې ملک جوړ شي چې د زیاتې تباهۍ خورولو وسلو نه پاک وي او د ایران اثر رسوخ پکې کم وي. د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا خبره په ګوته کا چې د ایران حکومت د ایران نه تر لبنان او بحیره روم پورې یو عظیم شاره تیرول غواړي. د دې مقصد دپاره ایران په شام کې خپلې خپیخي مضبوطی کړي دي. دغلته خپل پاسداران انقلاب فوج اچولې دي او د حزب الله او د نورو وسله بند ګوندونو هم ملاتړ کوي. ایران په شام کې د خپلو مورچو نه د امریکې په مفاداتو، د امریکې په اتحادیانو او فوجیانو باندې حملې جاری ساتل غواړي. د دې مقصد د حاصلولو دپاره ایران هر کال په اربونو ډالر خرچ کوي. اسد یې مضبوط کړی دی او د خپلو بړیسو په زور یې جنگ توت ساتلی دی. ښاغلي ټیلرسن زیاته کا که امریکا شام نه اوغته نو ایران ته به دغلته د ځان د مضبوطولو ډیره ښه موقع په لاس ورشي. ایران به د شام د غیر محکمتیانه او اسرائیل سره د پولی د جنگیدونکي او ملک د حیثیت نه ډیره ناجایزه فایده واخلي او هم دې ته ایران غلی دی. د امریکې د شام په اغو سیمو کې د محکمتیا راوستو منصوبه ده کمی چې داعش نه ازادي کړی شوي دي. دې نه علاوه امریکا دا هم غواړي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د شروع کیدونکې څه قسمه سیاسي عمل د پاره حالات سازگار کی. په دې به شام کې د یو جمهوري حکومت په قیام کې لاس وشي چې هغه به د اسد په اختیار کې نیوي او په شام کې به د ایران عمل دخل تر ډیره حده پورې ختم کی. د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل بیان په اخیر کې وویل چې په یو محکم متحد او آزاد شام کې به د امریکې د قومي سلامتیا مقصدونه حاصلول یقیني شي او د امریکې د اتحادیانو او د ملګرو د مفاداتو تحفظ به هم وشي. که دا مقصد اصل کړی شو نو دا د ټولو ګټه ده او د شام خلک به د خپلو پیدایشي حقونو، آزادۍ او سوکالۍ خاوندان شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.